سلامونه ستړي بشي افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د خبري خبرونه زموږ پر رادیو سربیره تاسو کولی شئ هم د شی بعد ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې بڼه وګورئ او واورئ مجله په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه طالب چارواکو غوښتي دي چې نړیوال بشري حقونه رعایت او د دوی په بڼه کې خبريالانو ته اجازه ورکړي چې خپل کورنۍ سره وګوري. یو نامه نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکي طالبانو په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې خبريالان نیولې دي. یو نامه د طالبانو په بڼه کې د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او د نجونو د تعلیم فعال متی الله ویساته په اشاره ویلي طالبان د ټولو هغو کسانو ته چې د دوی په توقيف کې دي اجازه ورکړي چې خپل کورنۍ سره وګوري، د ځان لپاره مدافع وکیل وټاکي او د هغو تورونو په اړه پوښتنه چې پرې لګیدلې دي. د بی پلو خبريالانو سازمان پرون ویلي و چې په تیرو لسو ورځو کې په افغانستان کې نه خبريالان نیول شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ فقیر محمد فقیرزی، جانغا صالح، حسیب حساس، حبیب سوراب، سید وحدت الله عبدالی، شمس الله عمری، وحید رحمان افغان مل، عطاولا عمر او پرویز سرګند په تیرو لسو ورځو کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي چې له وحید رحمان افغان مل پرته نور ټول د طالبانو په بند کې دي او د ساتلو ځای هم سرګند دی. اروپایي ټولنې ویلي دي چې افغانستان له یو بې مخنی بشري بحران سره لاس او ګریوان دی. د ټولنې د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلن کېدو په مناسبت په یو ځانګړي راپور کې دا خبره کړې ده. د راپور له مخې د افغانستان نږدې 9 میلیونه خلک د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړ مندي. اروپایي ټولنې همداراز په افغانستان کې ځینو نور ناخوالو ته هم اشاره کړې ده چې له ډلې له همه ژوند او کاره د ښځو بشپړ محرومیت دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وتمبایوا د قطر له ځانګړي استازي سره د افغانستان په وروستي تحولات خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی سره پرون په دوه کې قحطانی پرون په دوه کې له اغله وتمبایوا سره لیدلې دي. دوی د افغانستان پر مسله سربیره له ملګرو ملتونو سره د قطر د دولت په همکاري او اړیکو هم بحث کړی دی. قطر لڅو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر قربه ده او د امریکا په شمول د لویدیزو غنو هیوادونو د افغانستان لپاره خپل سفارتونه او استازولۍ قطر ته انتقال کړې دي. په کندز ولایت کې یو طالب قومندان وژل شوی دی. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې تیر شپه لس بجې د کندز د امنیه قومندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې په خانه مدیر سمیع الحق په کندز ښار کې په یو هوټل کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. خو په کندز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په دې اړه څه نه وایي. سمیع الحق د کندز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی او د طالبانو له مهمو قومندانانو څخه شمیرل کېده. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې یا کوم چا په غاړه نه دی اخیستی. او د امریکا د متحده ایالاتونو کې پاتہ باندې و پیړی کې د ټولو خونړی اور لګیدنې د قربانیانو شمیر یو څلور لسنه ته پورته شو. د هوایی ایالت په ماوی ټاپو کې د سوځیدلو سیمو او رانیو لاندې د مړو او اسارو خلکو د لټونو او شخورنې عملیات لا هم روان دي. په هوایی ایالت کې یو اونې وړاندې د اور لګیدنې لامل تر څېړنې لاندې دی او چارواکي په دې لټه کې دي چې ولې د دغه ایالت د بیړنۍ خبرتیا سیستم د اوسیدونکو د استولو په خبرتیا کې پاتې راغلی دی. د ماوی د اضطراری مدیریت دفتر مشر د لارم د نغه کولو دفاع کړی او ویلي دي د دې کار بنور هم د ویر رمست کړی و چې تلفات زیات شي. ځینې خلک د اور د چټکو لمبو څخه د خلاصون لپاره ډېری ودانۍ ویجاړې کړي دي او سمندر ته تښتیدلې. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل اروپایي ټولنه وايي په روان کال کې څه باندې 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنۍ په پار په ځنګړي راپور کې د خبره کړې ده چې د افغانستان په اړه په دغه راپور کې نور سره غلي دي د درته وړاندې لرو. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي وايي په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع او غیر قانوني دی. د شوسمال په افغانستان کې څومره سیاسي ګوندونه فعال دی او تاثیر به پر دغه ګوندونو څه وی د همدرته پر راپور او تحلیل کې لرو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د افغان معترض خزو له دوامدار مقاومت څخه د درس اخیستل کېدلی شي چې دا ډول خزښتونه پراخو خزښتونو ته لار هوارولی شي. ځکه په افغانستان کې د معترض میرمنو دغه اعتراضونو څومره پایله ورکړې ده د همدرته پر راپور کې لرو. پاکستان ته به هم ورشو چې په فیصل آباد کې پولیسو د عیسویانو پر کلیسا او کورونو د برید په تور څه باندې سل کسان نیولې دي. د سپورت له ډګره مو هم خبرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مخواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو. اروپای ټولنه وايي په روان میلادي کال کې 28.3 میلیونه افغانان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د چې د اروپای ټولنې د راپور کې نور د افغانستان په اړه څه ویل شوی دی ورزو لمی سپیشلټه لمی جان مهرباني
پردې جان سلامونه لکه څنګه چې تاسو وویل اروپای ټولنه وايي افغانستان له بیساري بشري ناورین سره مخ دی او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. یادې ټولنې د طالبانو د واک د مودې دوی امي کلیزې د پوره کېدو په مناسبت پرونه وخت خپل خبره کړې راپور کې ویلي دي چې په 2023 کال کې 28.3 میلیونه افغانان د ژوندې پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د یادې ټولنې په راپور کې راغلي لدې ډېرې 18 میلیونه له سخت لوګي سره مخ دي او 2 میلیونه نور د خړو له شدید نه امنۍ سره او له یو ګام قحطۍ ته له یو ګام له قحطۍ څخه لرې دي. په راپور کې ویل شوی چې افغانان د چټک اقتصادي سقوط لوګي او د خوارځواکۍ لګواک انفلاسیون او په ښارونو او کلیو کې د بېوزلۍ له ډېرېدو سره مخامخ دي. په راپور کې همداشان راغلی چې د افغانستان د عامې روغتیا سیستم نړېدو ته نږدې شوی دی او په دې هېواد کې د ټولنې نیمایي برخه یعنې ښځې او نجونې په عام ژوند کې له فعالیتونو څخه منع شوي دي. د اروپایي ټولنې په وینا د بېکارۍ لوړې سطحې او د مهمو توکو په بیو کې دوامدار انفلاسیون د کورني کورونو او سطح لوړ کړی دی. راپور کې دا هم ویل شوی چې افغانستان له طبیعي ګواښونو سره هم مخ دی چې فریکونسي او شدت یې د اقلیمي بدلون د اغېزو له امله زیاتېږي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان وایي کارونه نه ورته پیدا کېږي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د اروپایي ټولنې د راپور په اړه د طالبانو حکومت ویاند زبیح الله مجاهد خپل غبرګون له ازادي راډیو سره شریک نه کړ، خو تر دې مخکې طالب چارواکي د بشري او اقتصادي ناورین په اړه راپورونه او اداوې رد کړي او دا یې بهرنی پروپاګند بللی دی. خو په افغانستان کې اړمنو کسانو او نړیوالو موسساتو په ځلونو په خپلو راپورونو او څرګندونو کې اداوې کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین ورځ تر بلې پراخېږي او د مهاجرانو لپاره نړیوالې مرستې او د طالبانو حکومت اقدامات کم دي. په یوه اونۍ کې مخکې د ناروې د کډوالو شورا هم خبرداری ورکړی و چې که په افغانستان کې لاړمنو سره د مرستو بودیجه ډېره نه شي، د دې امکان شته چې د خوراکي توکو د مرستو پروګرامونه به د روان میلادي کال تر پایه دوی ته ونه رسیږي. که څه هم د بشري او اقتصادي ناورین له امله بېلابېل بنسټونه په افغانستان کې د اړمنو او زیانمنو شمېر په یو څه توپیر سره کوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا ویلي چې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري سختو مرستو ته اړتیا لري. فریده جانې
ډېره زیاته مننه لیما سپېڅلې وه چې د اروپایي ټولنې د راپور هغه جزئیات را سره شریک کړي چې ویلي په افغانستان کې 28.3 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. د راپور اروپایي ټولنې د طالبانو د 2 کلنۍ په پار پرون خبر کړی و. اوس هم د افغانستان بل مسله راخلو. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي وایي چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع او غیر قانوني دي. عبدالحکیم شرعي د چهارشنبه په ورځ ملت ته د حکومت حساب ورکولو خبري کانفرنس کې د موضوع مطرح کړي ده او زیاته کړي ده چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه نه ملي کې ټي وړاندې کوي او نه هم د ملت خیر غواړي. خو د پوښنې او سیاسي ګوندونو ځینو مشرانو د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د سرپرست وزیر دغه څرګندونه په خبرګون کې بیا ویلي دي چې هر ولس او ولسواک حرکت د شریعت خلاف نشي ګڼل کېدلی. په همدې موضوع تم کیږي د سیاسی او حقوقي چارو پوه سید زاکر شاه سادات هم سره په مجله کې مل شوې دي. تاسو ستړي مشي سادات صاحب خیر اغلی که په پیل کې راته وې د طالبانو دغه اقدام چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه له فعالیت منی کړی دي سمدستي به په هغه ګوندونو باندې چم د اوس مال په افغانستان کې دي څه تاثیر وکړي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، تاسو د پروګرام درنو لیدونکو ته مننه چې ماته مو دا فرصت په لاس راکړ چې زه به خپل نظر په دې اړه شریک کړم. په ټوله کې یوه ټولنه چې اسلامي وي یا غیر اسلامي، د مختلفو نظریاتو خاوندان د هغې هېواد د بهبودۍ په خاطر، د هغې هېواد د ملي ګټو د ساتنې په خاطر، د ترقی او تعالی په خاطر خپل نظریات شریکولو اجازه بالکل د قانون پر رڼا کې لري. که څه هم چې تر اوسه پورې طالبانو خپل کوم اساسي قانون نه دی وړاندې کړی چې په هغې چوکاټ کې د دې وضاحت شوی وي، خو دلته او هلته ځینې خودسره یا په اصطلاح وزیر سرپرست وزیران لکه د عالی زده کړو وزیر لکه دی او ځینې نورو داسې څرګندونې په خپله اساسیتونه راپاروي، او دا یو ځل بیا شکونه راپاروي چې د ولس او د دوی ترمنځ واټن ورځ تر بله زیاتېږي، چې دا په خپل ذات کې د افغانستان د راتلونکي دپاره او د دوی د نظام د بقا دپاره یو بل ګواښ دی. د داسې شیانو سره باید احتیاط وشي، او دا کومه ستونزمنه خبره نه ده که چېرته په د هیواد د ملي ګټو د حفاظت په چوکاټ کې وي، هیڅ یو ګوند او هیڅ یو حرکت ته باید پکې ستونزه نه وي. او له بلې خوا نه دوی خو په دموکراسۍ او په ازادۍ او په دې مسایلو باندې باور هم نه لري، خو که چیرې حداقل یو قانون شتون ولري چې سړی ووایي چې دغسې یو چوکاټ په دغه هیواد کې شتون لري، یا دغه اجبار په اساس دغه نظام یا حکومت چې تپل شوی ده په ولس باندې د دغې قانون په اساس.
سادات صاحب، طالبانو یو بله خبره هم کړې ده کله چې د دې ګوندونو فعالیت منع کول ویلي دي چې دا په شریعت کې ناروا ده. په نورو اسلامي هیوادونو کې لکه پاکستان ته که وګورو یا ایران ته که وګورو، هلته څومره سیاسي ګوندونه فعالیت کوي، او دغه دلیل چې طالبانو وړاندې کړی چې په شریعت کې ناروا ده څومره پر ځای ده؟
له بده مرغه چې طالبان شریعت د وو پنځو اسلامي هیوادونو له شریعت سره بالکل توپیر لري. زه به لکه په دې باندې لکه تم شم، ځکه چې دوی خپل ځان بالکل ځانګړی بولي، او د دې ځانګړتیاو په اساس دوی دا نور وو پنځو اسلامي هیوادونه هم د دوی په نظر اسلامي نه راځي، او ګواکې هغوی ته هم داسې ګوته نیسي چې هغوی د شرع په چوکاټ برابر خلک نه دي. نو که هغه شرع او هغه نظام چې د اوسني واکمنانو یا د مدرسې نه فارغینو یا نیمچه ملایانو په خپل پام کې نیولی، دا په حقیقت کې افغانستان او د افغانستان افغان ولس په انزوا کې بیول دي. موږ د دغې لوی نړۍ یو په اصطلاح وړه برخه یو، او د دغې ولس د دغې نړۍ سره باید موږ موازي ګامونه اوچت کړو. دا په دې معنا نه چې موږ هر هغه څه چې په حساب غربي نړۍ وایي هغه حتما باید په افغانستان کې پلی شي. افغانستان خپل نه پخوا هم دود دستور درلود، خپل نه فرهنګ درلود، خپل نه دین او اسلام درلود. افغانستان د ورځې نه چې په دې هېواد کې څه د پاسه یوولس سوه کاله کېږي اسلام سپېڅلی دین راغلی او خلکو قبول کړی ده. افغانستان کې تل اسلامي نظامونه تیر شوي دي، څه لږ تندره وه، څه لږ میانه روا، او څه لږ د دوی په شان داسې په اصطلاح ټکي په ټکي د څوارلس سوه څلوېښت یا څوارلس سوه شپږ دېرش کلو مخکې اسلامي نظام جوړول چې د اوسني قرن سره سمون نخري.
یعنی ساده صاحب که په ټوله کې وایو دا طالبان دې ته یو ډول اسلامي رنګ ورکوي،
دوی کاملا دې ته رنګ ورکوي، او تر اوسه پورې هم چې څه کړي دي د دغې شعارونو تر لاندې دا د مکتبونو د ښوونځیو دروازې بند ساتل دا هیڅ اصلا شرعي نه ده. د آیات قرآن سره د خدای د حکم سره په ټکر کې ده. بناً هغه څه چې دوی وایي دا د یو حقیقي مسلمان خبرې نه دي. حقیقي مسلمان هیڅ وخت چاته درواغ نه وایي، هیڅ هیچ وقت د قران په آیتونو کې تحریف نه کوي.
ستاسو په وخت کم د کپلند کې دام راته وای سیاسي ګوندونه یا حزب د ولسواکۍ یا پټول کې د ولسواکۍ نظام یو مهمه برخه ده. دغه ډول اقدام به پټول کې د افغانستان پراتلونکو کې کې چیرته ولسواکۍ په افغانستان کې حاکم کیږي څومره تضعیفوي او سره پڅنګ کې په افغانستان کې اوس مالداسې پیوړي ګوندونه شته چې دغه اقدام رو باندې تاثیر وکړي؟
خامخا هلته دننه کې هم ګوندونه شتون لري او ځینې دغه ګوندونو مشران په دې هیله و چې ګواکې دا راتلونکي نظام چې ټول شمول ویل کیږي مونږ به هم په دې نظام کې ځان ووینو او هلته ګواکې طالبان تر حاکمیت لاندې لا تر اوسه فعال دي، لکن داسې فعال چې چیرته خدای مکړه دا لکه د ګاونډ هیوادونه پکې لاسرسی لري یا نور بهرني هیوادونه، داسې حرکتونه بیا د سوال لاندې دي. هغه ته باید د اساسي قانون په رڼا کې ورته محدودیتونه ټاکل شوي وي، لکن داسې کسان چې مویل هلته شتون لري لکه اوس ډاکټر صاحب رمضان بشر دوست پخپله یو ملي وګړی دی، د ده په شان نور وګړي هلته شتون لري په افغانستان کې دننه د افغانستان ترقی و تعالی غواړي سره د دوی مخنیوی یا د دوی د نظر تب درول دا معنا د استبداد دی. د استبداد منل افغانانو هیڅکله نه ده کړي او دا د دغه نظام دپاره هم پخپله یو بل ګواښ دی چې ولسونه راپارې د دې شي دپاره ځکه ټول محدودیتونه یې د
خپلچوکاټ
لاندې پر خلکو تپلي.
مننه سادات صاحب. کور ودان د سیاسي حقوقي چارو په سید زاکر شاه سادات رسره و چې په افغانستان کې د طالبانو د حق اقدام پړه چې د دوی عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړی دی خپل تحلیل رسره شریک کړو. په همدې هکله ورزو د صفی الله ستانکزي راپور هم اورو.
ورسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه منع او غیر قانوني اعلان کړل، د پخوانیو سیاسي ګوندونو یو شمېر مشران وایي د ولس او ولسواکۍ هر حرکت د شریعت خلاف نشي ګڼل کېدلی. خو د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې د سیاسي ګوندونو هر ډول فعالیت منع کړ او وی ویل چې د دغو فعالیتونو لپاره هیڅ کوم شرعي بنسټ نشته.
سیاسي احزاب دا نه شرعي بڼه لري او نه د ملت په ګټه باندې نه او نه ملت دغه غواړي. نو یو شی چې نه شرعي وي او نه ملي منافع پکې خوندي وي نو د دې به څومره معقولیت وي چې مونږ یې دغه ته جواز ورکو؟ مطلق باندې په هیڅ صورت جواز نه ورکو او نه ورکولی شو.
اخو د افغانستان د ملي جمهوري غوښتونکو ګوند بنسټګری او مشر عادل بهرام د طالبانو د حکومت د عدلي د سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي د دغو څرګندونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې په کومه ټولنه کې چې قانون حاکم وي د اسلامي شریعت خلاف هیڅ کار نه کیږي. همدارنګه د طالبانو د یو بل سیاسي مخالف ګوند جمعیت اسلامي یو غړي چې د موجوده حساسیت له کابله یو غوښتل نوم یې په دغه راپور کې وانخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ځکه دغه کار کړی چې غواړي خپله دوام وکړي او د خپلې بقا لپاره دغه کار کړی دی. د طالبانو حکومت دغه بندیز په داسې حال کې اعلان کړی چې لا هم اساسي قانون نه لري او د نړۍ هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت باندې نه دی پیژندلی. د افغانستان د عدلي وزارت د معلوماتو په اساس باندې تر 2018 کال پورې په دغه هیواد کې نږدې اویا لوی او واړه سیاسي ګوندونه په رسمي توګه باندې ثبت شوي وو او فعالیتونه یې کول. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو پر زده کړو کار، هنري فعالیتونو، سندرو، موسیقۍ او په ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم محدودیتونه زیات کړي دي او د محدودیتونو په تر ټولو تازه اقدام کې د سیاسي ګوندونو فعالیت هم بند کړ.
صفی الله ستانکزی و چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیت د منع کېدو په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کېږو. د بشري حقونو څار سازمان وایي د افغان معترض ښځو له دوامدارو مقاومت څخه د درس اخیستل کېدی شي چې دا ډول خوځښتونه پراخو خوځښتونو ته لار هوارولی شي. ورزو سنا کاکړ ته چې تفصیل راکړي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه په دې موده کې د افغان ښځو له پله پسې اعتراضونو سره سم د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې افغان ښځې د ښې او متفاوتې راتلونکي په باور درلودو سره د خپل مقاومت له امله الهام بخونکي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې د څېړونکي مرستیالې سار فترا د پنجشنبې په ورځ موږ سره په خبرو کې د 2016 میلادي کال کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو پر ضد د لومړي لاریون د دویمې کلیزې په مناسبت وویل چې د افغان ښځو پله پسې لاریونونه نورو خوځښتونو ته لاره هواروي او فردي او ډله ییزه زړورتیا هڅوي. هغه د فترا زیاته کړه چې دا اړینه ده چې موږ د معترضو ښځو قدر وکړو او هغه څه موږ چې د هغوی له مقاومت څخه زده کړي ده دي چې واړه خوځښتونه نورو خوځښتونو لپاره لاره خلاصوي. د اخلي فترت خبران د مقاومت وړې هسته کولای شي د لوی خوځښتونو د جوړښت لامل شي. د بشري حقوقو د څار سازمان له دې سره سم د پنجشنبې په ورځ د راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو دوه کلنې واکمنۍ د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره د پله پسې له لاسه ورکولو دوه اوږده کلونه او د لږو سرچینو په کارولو سره د ښځو د ځپلو پر وړاندې د مبارزې دوه کلونه د دې سازمان په خبره بې رحمه ول. په دغه راپور کې ویل شوي چې ښځې د مقاومت لپاره وتونو ته ووتلې او د مبارزې شعارونه یې ورکړل او د بشري حقونو د څار سازمان په خبره د طالبانو د وحشیانه غچ اخیستو په وړاندې دوی د مقاومت نوې بڼې او د مبارزې لپاره بېلابېلې لارې خپلې کړې. په همدې حال کې یوه لومړۍ ښځینه مظاهره کوونکو څخه طیبې سلیمانی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه دوې ورځې وروسته د 2016 کال د اګست په 18 په کابل کې وتونو ته راووته او د ښځو د غوښتنو لپاره یې شعارونه ورکړل. ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم پر ښځو د طالبانو د مخ په زیاتېدو محدودیتونو پر وړاندې په مختلفو بڼو خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. اغلې سلیمانی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ښځو اعتراضونه د ښځو پر وړاندې د طالبانو په چلند کې بدلون نشي راوستلی خو د هغوی په وینا دا د دې لامل شوی چې نړۍ د دوی حکومت په رسمیت ونه پېژني. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت رایدا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د 2016 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته یو شمېر ښځو له زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو څخه د ښځو د منع کولو پر ضد واټونو ته راووتلې او لاریونونه یې وکړل. خو د طالبانو لخوا د دغو اعتراضونو له ځپلو وروسته دغه اعتراضونه په سرپوښلي ځایونو او د ټولنیزو رسنیو او نورو وسیلو له لارې ترسره شول. ډوډۍ، کار، آزادي د لاریون کوونکو ښځو یو له مشهورو شعارونو څخه دی چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا ساده غوښتنې دي خو په ورته وخت کې حیاتي دي. مننه.
سنا کاکړ و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د هغې راپور جزئیات شریک کړل چې ویلي د افغان معترضو ښځو دوامداره مقاومت باید قدردانی وشي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان پنجاب صوبې د فیصل آباد په سیمه کې د اګست پر ولسمه پولیسو د کلیساګانو سوځولو او د عیسویانو پر کورونو د بریدونو په تور یو سل اته ویشت کسان نیولې دي. په ښار کې د اګست پر شپاړسمه بلواګرو د اسلامي مقدساتو د سپکاوي په تور لاریون ته وویل او ووتل او د عیسویانو په کلیساګانو کورونو باندې بریدونه وکړل. ورزو تفصیل په دې راپور کې ګورو. اور
د پاکستان د پنجاب صوبې فیصل آباد په جنواله خار کې د اگست په 18مه د بلوو روستو حالت خراب دي او ځای خلک یې لړزولي دي. په دغه خار کې ورځ مخکې د اگست په 14مه ځینې مسلمانانو پر دوو عیسایانو د اسلامي مقدساتو د سپکاوي تور پورې کړی وو. تر هغې وروسته ځایي مسلمانانو عیسایي میشتو سیمو ته ورغلل، کلیساو او د هغوی ځینې کورونه وسوځول. پنجاب حکومت په خار کې د امنیت په خاطر رینجرز واکونه ځای پر ځای کړی دي. رینجرز واکونو د اگست په 18مه له سحر رئیس د خار مسیحي کالونی کلا بنده کړی.
یہ جو مسئلہ
شہر میں ہوا ہے بہت برا. پشار کی دا ڈیرا بڑا پیش ہے دخل کو کورونا وسوزول دری چلو کلیسا گانی وسوزول سی دس نو پکار کڅ خبره وهم نو هغه حل کې دای شو اوس مسله ډیره خراب سوی رینجرز راغلی دي ټول شهر بند دی
د پولیسو وین نوید احمد رویټرز خبري جانس ته ویل دوا عیسایانو باندې د اسلامي مقدساتو د سپکاوي تور پورې شوی وو او د هغوی کورنۍ غړي ل خپل کورونو تښتیدلې دي موږ له عیسایانو سره ډېر ښه تعلقات وو هغوی بې حرمتي کړې ده هغه په کار نه وو د دې له وجې زموږ معاملات ډېر خراب شوي دي پولیس رینجرز راغلي دي اوس تعلقات خراب شوي دي دا پنجاب پولیس وای په جانواله کې د قهرجنو خلکو لخوا د کلیسا او سوزولو په تور یې تر یو سل اتوی زیات کسان نیول دي د پاکستان ځینی مذهبي اقلیتونو ټولنې د دې هیواد بشري حقوقو کمیشن ځینو نړیوالو بشري ادارو اروپایي ټولنې او امریکا د جانواله تشدد غندلې او پر حکومت یې د انصاف کولو غږ کړی دی نگران وزیر اعظم انوار حق کاکړ ویلي چې د کلیسا او سوزیدنی خپه کړې او د دې کارکونکو بعد د قانون لمخې سزا کیږي
و امور دل چې د پاکستان په فیصل آباد کې یو شمېر مسلمانانو د سویانو پر کورونو بریدونه کړي دي او کورونی ورته سوځولې دي د پښتو خبری مجلې روستې او شیبو تر ورسېدو اوس به هم ورشو د هغو میرمنو له وضعیت به مو خبر کړو چې د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې له کاره محرومې شوې دي د همدې راپور په خپرولو سره د پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسېږي
د ژوند د هغو شیبو انځورونه ګوري چې ښایي بیا تکرار نه شي اوویشت کلنه شریفه د بامیان ولایت د مستوفیت کارکوونکې وه خو وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې له دندې منفی شوې هغه له اقتصادي ستونزو شکایت کوي
د کور د کرایې پیسې نه لرو دوه میاشتې کېږي چې کرایه مې نه ده ورکړې دغه کور کې چې ژوند کوو خاوند او کورنۍ یې بېکاره دي دوی اړ دي کرایه واخلي او موږ یې نه لرو
د شریفې خاوند په خوا شخصي کاروبار کوو خو د کاروبار په خرابېدو سره هغه هم اوس بزګرۍ ته مخه کړې پر ښځو شته محدودیتونه نږدې ټولې افغانې ښځې اغېزمنې کړې دي دغه دېرش کلنه میرمن هم پخوا په یو بهرنۍ موسسه کې د ښځو د تعلیم په برخه کې کار کوو خو وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې له دندې ګوښه شوې ده د دایکندي ولایت دغه اوسېدونکې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي چې هویت یې څرګند شي د هغې ماشومان ډېر کله داسې په وچه ډوډۍ او چای ځانو نه مړوي
یوازې د ښځو ډوډۍ ورڅخه نه ده اخیستل شوې بلکې د دوی د ماشومانو ډوډۍ هم ورڅخه اخیستل شوی د ښځو خپلو اخیستل شوی د ماشومانو ازادي اخیستل شوی
د 2020 کال په اګست میاشت کې وقت د طالبانو له بیا راستنېدو وروسته له شپږم ټولګي لوړو نجونو زده کوونکې له ښوونځیو او ښځې له دولتي کارونو منع شوې همداراز د 2022 کال په وروستیو کې طالبانو په غیر دولتي بنسټونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او له پوهنتونونو یې هم محرومې کړې طالبان وایي چې یو شمېر محدودیتونه به د دوی په وینا د اسلامي او افغاني شرایطو په برابرېدو سره لغوه کړي خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی افغان ښځې بیا وایي وخت د طالبانو له ستنېدو وړاندې هم د افغاني او اسلامي شرایطو په رعایت کولو سره کار او تحصیل کوه د ښځو برخې فعالان وایي چې د طالبانو تر حکومت لاندې د افغانو ښځو ژوند ورځ تر بلې په تاریخي توګه
فرمانونه صادر کړي چې ښځې له خپلو اساسي حقونو څخه محرومې کړي دغه لار دوام لري تر دې چې ښځې حق نه لري ټکسي کې کښېني او حتی سینګار خونو ته لاړ شي
نړیوال ټولنې هم پر ښځو د طالبانو لخوا وضع شوي محدودیتونو په تړاو سخت غبرګون ښودلی او ویلی دي که همداسې دوام وکړي هیڅ هیواد به د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني د کار نړیوال سازمان شاوخوا څلور میاشتې وړاندې وویل چې د طالبانو بیا ځلي حاکمیت سره د ښځو لپاره د کار زمینه 25% راکمه شوې.